السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې د درېو نه تر سلورو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته شکر بایم نه کې پیرزونه خبرې کوي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې به یې روښانه مستقبل خبرونه هم واوري وراده چې په سر کې د عبدالحی کاکرنا د سات خبرونه واورو
سرټکی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وايي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کولو حکم د پاکستان حکومت نه بلکې د دې هیواد فوج کړی دی. افغان حکومت وايي په کندوز کې د اتو برمتسو مسافرو لپاره عملیات روان دي. ایران په رسمي توګه اعلان کړی چې سش کال د خپل حجان حج ته ناستوي. او سم د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وايي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کول حکم د پاکستان حکومت نه بلکې د دې هیواد فوج کړی دی. حضرت عمر زخیلوال د خبره بیګا مشال لیډو ته په داسې حال کې وکړه چې نن په دوه ورځ هم پاکستانی چارواکو د تورخم په دروازه یوازې هغو افغانانو ته پاکستان ته د تلو اجازه ورکوله چې د سفر قانوني اسناد ولري. شاغل زخیلوال زیاته کړه
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي غټور نه ده او دا د دوړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره شاړي کې ولري چې د دې لپاره باید د دوی لوري داسې هڅه وشي چې د دغه اړیکو لپاره چې دوی غواړي غټور رسوي
استدلال خاني کونندي داشته باشیم.
حضرت عمر زخیلوال زیاتوی په دیړای د پاکستان د فوج مشر ته لیک استولې او له جنرال راحیل شریف یې غوښتي چې په سره د سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو لالاري حوارسي. بلخو د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وینن سهار مشال نن هم په تورخم دروازه پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د پرون په څیر د افغان وګړو سفري اسناد قتل کیږي. په اسلام آباد پنډي خیبر پښتونخوا پاټا کې یو ناڅاپي تیز طوفان او باران 15 کسان وژلي او تر یو نیم سل پورې شوبل کړی دي. د قدرتي آفتونو سمبالولو قومي اداره NDMA وایي د چهارشنبه ماښام په اسلام آباد او پنډي کې تیز بارانونو ناڅاپي تیز وسلو او تندر پرېوتو لامل او کسان وژل سوي او یو سل ډیر شه جوړبل دي. په خیبر پښتونخوا قبالي سیمه کې هم لسلي او بارانونو 15 کسان وژل سوي او 3 نور جوړبل دي. سرکاري ريپورتونه وايي په نوشار ضلع کې غنو کورونو ته ځان رسیدلې دي. هلته د خیبر ایجنسی چې په جمهوریت هلته د خیبر ایجنسی په جمهوریت سیمه کې د دیوالونو او ونو لا راپریوتو 3 کسان وژل سوي دي. د موسمیت محکمه په وینا په پنډي او سامباد کې د تندو بارانونو او سلي رفتار په یو غنټه کې 160 کیلومتر په پنډي کې سل اته څلويشت په پېښور کې ل یو سل لس څخه تر یو سل ډیر کیلومتر پورې ریکارډ شوی دی. افغان حکومت وايي په کندوز کې د اته برمتسو کسان لپاره عملیات روان دي او په پېښه کې لاس لرونکي 15 کسان نیولې دي. د اجرایي ریاست مرسیال ویاند جاوید فیصل نن حکومت ویاندویانو ته په ګډه غونډه کې وویل چې افغان پوځیان په ډېر احتیاط پر مخ ځي څو د تشتو څو افغانانو ته تاوان ونه رسېږي. ښاغلی فیصل له زیاتوي چې وسوالو طالبانو په کندوز کې د عامو خلکو په وژلو سره نه یوازې له حکومته بلکې له عامو خلکو سره هم خپله دښمني ثابته کړه. په کندوز کې د علي آباد په شین تپاسی مکی دوی ورځې مخکې د څلورو بسونو 115 اتیا سورلې طالبانو له ځان سره وړې وی چې ویل کېږي لړلې 115 خوشی سو 15 سی ووجل او اته تنه نور هم برمته دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې یو شت عملیات کړي چې پکې نه نوي وسلوال وژل سوي او 45 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت وایي جنرال داوود وزیری نن د حکومت د وایندویانو په ګډه غونډه کې ول په دې عملیاتو کې چې په شپاړو ولایتونو کې سوي درې د شپې له خوا سوي او ډیره کمانډو پوځیانو کړي. شاغلي وزیری وویل چې په ټولو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او تر هغه به دوام لري چې وسلوال مات سوي نه وي. وسلوال طالبانو د اوراوشتو مرګ جوب لپاره څنګه دی ویلي. امریکای ځواکونه وايي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکای ځواکونه وایي جنرال چارلز کلیفند تیر ورځ ویډیو کانفرنس لري له کابل په واشنگټن کې خبري اعلان تول افغانستان د جګړې د فصل په پایل کې دی او سخت ورځ مخکې پرته ده، خو افغان ځواکونه سش کال د تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه سوي دي. کلیفند هیله ښکاره کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمې چې تیر کال یې له لاسه ورکړې وي سش کال بیرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفند بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو وکړو ستاینه وکړه د سپر توکانی جنگو الوتکې جنگي الوتکو ته اشاره وکړه او ویل چې په یوه ونی کې څو ځله پر یغینو بمباري وکړه. په افغانستان کې به د امریکای ځواکونو جګپړو کمانډان روانونه خپل ریپورت واشنگټن ته واستوي. په دې ریپورت کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیز شوی چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکای ځواکونو یو ویان د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته پروند وویل جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د امنیتي ګواښ په اړه ریپورت تیار کړی او اوس به دا ریپورت دفاع وزارت او د امریکا مرکزی کمانډانۍ ته واستول شي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9,800 فوجان لري. ولسمشر باراک اوباما مخکې ویلي وو چې دا شمیره به د 2018 کال تر اخره 15,500 ته راکښته شي. ایران په رسمي توګه اعلان کړی چې شش کال به خپل حجان حج ته ناستوي. تهران تور لګوي چې سعودي عرب حجانو ته مناسب امنیت نسی ورکولای. د ایران او سعودي عرب ترمنځ دا لانجه هغه وخت رامنځته شوه کله چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال شاوخوا 2,500 کسان مړه شو چې پکې 400 ایرانیان وو. د ایران د حجانو د سازمان مشر سید اوهیدی نن وویل چې سعودي عرب ته ښه معلومه ده چې د ده به ډېر لوی قیمت ادا کوي. تهران له 2015 کال راهیسې د حجانو لپاره د اضافي امنیت غوښتنه کوي او په دې لړ کې په روانونی کې له ریاست سره د خبرو اترو دوم پړاو ناکام شو. نوموړي وویل ایران غوښتنه چې د خپلو حجانو لپاره د استوګنی او علاج ځایونه جوړ کړي خو ریاست دغه خبره رد کړه. ایران او سعودي عرب شاید نن بیا چې کله د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک وزیران په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره د تیلو د ارزي پر یو ټاکلې هدف خبرې وکړي له یو بل سره شایوان شدي. دا غونډه بنن د استرالیا په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج ظاهر د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/ډیر غستل کیږي او په 1.5 روپۍ/شپږ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ/اتیا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ/اویا پیسې او په 1.15 روپۍ/ډیر پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ/شپږ پیسې او په 28 روپۍ/اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.09 روپۍ/پیسې او په 28 روپۍ/لس پیسې. او یو افغانی په 1.05 روپۍ/پیسې او په 1.53 روپۍ/پیسې. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه او بنو کې په یو نیم ځای کې باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 29، بنو کې 30 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات تازه خبرونه د کرنسی وبای او د موسم حال واورید په روانه غړې کې به دغه ریپورتونه واوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د پاکستان لخوا د نوي شرطونو لوجه د افغانانو د مشکلاتو تازه حال لرو. د دې کښالې د حل لپاره سیډونکو سوړاندیز کوي.
دې ته یو قانوني حیثیت اوس هم ورکول کېدې شي چې د ډیورنډ مسله په خپل ځی باندې ده. خو د یو ټریول ډاکومنټ پیدا کېدې شي چې هغه کې د ویزې اجازه نه وي.
په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې د پرونی طوفانونو لوجې شوې ځاني او مالی تاوان ورسته حال درکو. د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان مرکزی حکومت هڅه کوي چې دا وار په هیواد کې روجا او اختر په متفقه توګه په یو ورځ شي. خو د پختونخوا علیمان سوای
لکه د کیو علما چې دی د دې سره اختلاف خو نه دی، خو اتفاق چې دی هغه سره شریعت مطابق حکومت اقدام وکړي مونږ به سره اتفاق وکړو.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل پروګرام کې واورئ چې په جرمني کې په اعلی تعلیم مصروف پښتانه ځوانان د پښتنو د مشکلاتو ختمولو لپاره څه شی مهم بولي.
موږ چې د کم حالات سره مخامخ یو، د دغه حالاتو مقابله هم کوم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دی، او د تعلیم چې موږ کو نو بهر ته دراتلو لپاره ډېر مواقع دي. په
هر څو ورځو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې مخابرونو کې واوریدل د دې غړې اولنۍ موضوع د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې باندې د پاکستان لخوا د نوي شرطونو لوجې د افغانانو د تګ راتګ د مشکلاتو موضوع د دې خبرونو مختصر خبرو او د دې ریپورتونو هم په سر کې به تاسو ته دا غي تفصیل درکو. دا وخت په خیبر ایجنسی کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری موږ سره د ټلیفون په لیکه دی، غي نه به تازه حال اخلو. فرهاد شنواری په خیر راغلې، د تورخم پولیس حالات دی تازه تاسو ورغلی ویل تم سو دیدل؟
ملوشا نن په دغه ورځ هم د پاکستان امنیتي ځواکونه یوازې او افغان وګړو له تورخم په دروازه پاکستان ته د رانیولو اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه لري. تذکره او ماجر کارت باندې څوک نه پرېږدي، خو هغه پکا یوازې شینواري کوم سره په اختیارې باندې د تورخم په دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده. نن چې ورو تورخم ته تللو له ما خلته وکتل چې سختو ناروغانو او ژوبلو افغان وګړو له هم په تورخم دروازه پاکستان ته د رانیولو اجازه ورکړل شوه او په خبر ته یې وړم. نن دا چې موږ دا چې د فارم په پرچاله باندې کافي انرژي راغلی و، تاسو ته هم کې سیستم او امپورټ ایکسپورټ کار هم روان دی او دا ټول په دې وخت سفر سره د خلکو ډیر کم شمیر لیدل کیږي.
بالکل فرهاد
مرزي چې په خوا و دا دا چې
بالکل بخنه غواړم استاس خبره مې قطع کړه، خو دغه پوښتنه مې کوله چې په سوشل میډیا ځینې تصویرونه منګولیدل چې په هغه کې ډیره زیاته غنه خودل کیږي او وایي چې دغه په دغه تورخم پوله باندې سارکل شوې دي، نو تاسو الته کې تاسو وایي چې شمیرې کمی دي څنګه؟
خلک چې کوم تصویرونه ښکاره شوي په سوشل میډیا باندې ښه یا ورتیر حال دی او ډېر زیاتې تصویرونه دي، نو بالکل په دې تصویرونو کې صداقت نشته. لري دا زاړه تصویرونه دي چې کوم په سوشل میډیا باندې ښکاره شوي دي. نن چې ما تاسو ته کوم صورت حال بیان کړ، هغه صورت حال دی چې په اړین ورځ کې نسبت منډیرا لري. ما په خپل باندې افغانستان ته واوریدي د هغې کسټم وشو، او بله مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د پاکستان نه افغانستان ته اوړي په هغوی باندې هېڅ پابندي نه شته. نو بیا چېرته چې نارش روغ شوی او نه هغه ګڼه ګوڼه نهار راځي تصویرونو کې
سوشل میډیا باندې خبره شوې ده. سمه ده، ډېره مننه فرهاد شنواری، تاسو نه به نور تفصیل هم اخلو. دا و د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری چې نن د تورخم بارډر ته ورغلی وو او الته کې د پاکستان او افغانستان د ځواکونو لخوا په دغه سرحد په دغه کرخه باندې د خلکو دا وړېدو راوړېدو ورسته حال موږ سره شریک په ډیورن کرخه پاکستانی ځواکونو د هغه افغانانو دا ویل دي چې کوم ویزه یا پاسپورت نه لري نو هغه ته به پاکستان ته د ورتلو اجازه نه وي. دغه ستونزه څنګه هواریدل شي او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو حکومتونه سر رول لوبول شي، دا پوښتنه زمون همکاري فرشته جلال زئی په امریکا کې مېش د پاکستانی سیلونکو ډاکټر محمد تقی نه کړي او نو مولي د دې په جواب کې ویلي
که د پاکستان پوزیشن ته وګورو نو د ویزې ریکوایرمنت پیدا کیږي، که د افغانستان پوزیشن ته وګورو د ویزې حاجت نشته. خو اوس عملي توګه باندې یو لار راوستل پکار دی، دې ته یو قانوني حیثیت اوس هم ورکول کېدای شي چې د ډیورنډ مسله په خپل ځای باندې ده، خو داسې یو ټراول ډاکومنټ پیدا کېدای شي چې هغې کې د ویزې حاجت نه وي، خو یو قانوني حیثیت دې شي ته ورکړي. بهرحال په لانګ رن کې دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د ډیورنډ مسلې څه طریقه باندې یو حل رو باسي. ما خیال دی چې جنگ حل نه دی او جنگ د داسې مسلو حل عموما بیم نه.
خلک د خلکو نظر په دې مسله کې څومره مهم دی او څومره په دوی کې خلک په دې کې دخیل دي؟
خلکو ته خصوصا پښتنو ته، که د افغانستان پښتانه دي که د پاکستان کې پروت د قطبي یا د سویلي پښتونخوا خلق دې هغه ته خو هر قسم مسله ده خو حل د افغان حکومت او د پاکستانی ځواکونو سره ده نو یو پالیسی تا کول پکار دی په دې موجوده وخت کې چې یو په پاکستان د لاس کم لاس وهنه افغانستان کې کیږي هغه دې ودرېږي او بیا که غیر قانوني طریقه کار دې ورکول واړي دا غیر طریقه دا نه ده چې ډیورنټ باندې ډیفنس جوړ کی یا دا پکټ جوړ کی ولې چې پاکستان ته معلوم دی چې هغه خلک چې کم تخریب کوي شر جوړي سرګردي هغه په ویزو زیرازی نه هغه سره بیشتر د پاکستان پاسپورتونه دي هغه خلک کو درول پکار دي بجای دې چې عام خلک د کابل یا د پېښور خلک د منی کرشي تاسو په تورخم وزیر اجازه او تورخم غلام خان خو یو دوه علاقې چمن سپین بولډر کې درې ملک نور خو د څه د سل نه زیات راداریان دي په ډورن باندې هغه څه کو درې
دا وو سیلون کې ډاکټر محمد تخی چې د تورخم پوله باندې د پاکستان لخوا د نوي شرایطو په رڼا کې د خلکو د تګ راتګ د مشکلاتو د حل کولو په اړه زموږ د همکارې فرشتہ جلال زئی سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې 13 ورځ په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې باران او طوفان راغلی دی چې لوجی یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاوړیدل دي. دغه لړ کې لا هم چارواکي وایي چې شمیري راجمع کوي او د پوره تاوان اندازه کړه شمیري د جمع کول نه پاس په تفصیل راکوي. خو دا وخت په اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله په خیر علي ګران دارته وایي چې د دغه تاوان په اړه چارواکی تر دې د متاسو ته سومره شمیرې خای او سومره تاوانونه شوي.
ډیره مننه منور شاه. تیر ماخستن چې کوم په خیبر پختونخوا فاټا او اسلام آباد پینډې کې کوم باران او اغین وړاندې طوفان راغلی نو تر دې دمه په دې ټولو ځایانو کې 15 کسان مړه او د 135 پورې چې کوم دی هغه جوبل خی. کډومبې من خبره د فاټا او د خیبر پختونخوا وکړو په فاټا کې 4 کسان مړه چې پکې درې په خیبر ایجنسی کې او یو په اف آر کوهات کې او دغه شانتي 4 کسان چې کوم دی هغه په خیبر پختونخوا کې مړه شوی دی. دا د آفتونو د مبارزې کومه صوبایي اداره چې دا اف ڈی ایم ای هغه د شمیرې راکړې ده. اف ڈی ایم ای دا هم وایي چې په خیبر پختونخوا کې 30 کسان چې کوم دی هغه جوبل شوی دی. خو د جوبل کسانو د شمیرې چې کوم ده زیاتې ده لکه شي چې تر دې دمه د طوفان د وجې نه مختلف موبایل ټاور وي او یا که ټلیفون نظام چې کوم هغه متاثر شوی دی. نو ځنو ځایانو سره رابطه نه کیږي نو دوی وایي چې موږ کوشش لګیا دي شروع کړم دي او مختلف ځلې انتظامیه چې کوم ده هغه سره موږ په تماس کې او د هغه نه ډیټا چې کوم ده هغه غونډو. د دې د وینا تر مخه چې په مختلف ځایانو کې 200 پوری ونی را پریوتی دی او دغه په کورونو باندې او په مختلفو موټرو په دې دغه باندې چلوږي دا ځانی زیان یا مالی زیان چې کم دی هغه دغه وجنه هم شوه دی او تر دې دمه هغه سلور کورونه خي چې هغه ته نقصان رسیدلی دی. دین علاوه کوم خبر د اسلام آباد او پینډي وکونو په پینډي او اسلام آباد کې و کسان د مرګ تصدیق شوه دی او دغه شانتي اوسل دیر شو پوری چې کم دی هغه جوبل شوی دی او 13 ورځ د طوفان د وجنه پینډ اسلام آباد ته کوم پروازونه راتل هغه هم د ملک لاهور ایئرپورټ هغه ته منتقل کړی. دین علاوه په اسلام آباد کې کوم د ترقیاتی ادارې چې د سی ډی ای هغه د وینا تر مخه چې څونه ونی را پریوتې ونه هغه ټولې د لارونو لري کړې دي. خو د وژنه نقصانات چې دي هغه هم زیات شوې دي. موټر او تا د خلکو کورونو ته نقصان رسیدلې دي او دوی وایي چې موږ هم لګیا یو د شمیره راغونډو خو لارې کوڅې چې کمی دي هغه موږ صفا کړې
آزاد شوې دي. ښا احمد الله بس لاند کراته دا وایي چې د موسمیات محکمه سوي چې اوس پراتلونکي سلیری شتو ګڼټو کې د باران یا طوفان سه امکانات شته څنګه؟
بالکل موسمیات محکمه وایي چې پراتلونکي 40 ساعتو کې یو وار بیا په خیبر پختونخوا کې او په اسلام آباد پینډۍ کې نه صرف د باران امکان دی بلکې بیا هم د طوفان دغه چې کوم دی هغه وایي چې تیزی هواګانې او طوفان امکان بیا هم شته دی او هغه وایي چې دا پراتلونکي 40 ساعتو کې.
ډیره مننه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله او را سره چې د تیرې شپې د بارانونو او طوفانونو له وجې د رامست شوی مالی او ځاني تاوانونو په اړه حال یې راکړ.
دا مشال ریډیو دا
د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا د 400 سردریاب شپکلن ماشوم محمد اسماعیل چې په 2014 کال کې د خپل مور پلار نه به درک شوی وو اوس یې د فیسبوک د لاري معلومات شوې دي او دغه ماشوم د هند په راجستان ګنګانګر پولیس ټانه کې خودل شوی دی. د دې ماشوم کورنۍ د دواړو هیوادونو د حکومتونو نه غوښتنه کوي چې د دوی ماشومان ورته زر تر زره راورسوي. په دې حق له تفصیل د مشال ریډیو د بریال شبیر احمد جان دی ریپورت کوي.
خوشا دو کال وړاندې د 400 صدریاب بې درکه شوی شپکلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علی وای چې 2013 سیلاب کې کور لنګ شوی نو زیاتره وخت تکرای کورونو کې تروي او 2014 کې هم په دا ورځ باندې دوی د یو کورنه بل کور تکړه کوله چې اسماعیل ترې بې درکه شو.
ما دا کور نه کډالو بیا چې پیرا مې نه ماشوم نو ما بیا حل زلی وکړ خو اعلان نه موږ په جماعتونو کې په ماشوم پیدا نه شو. سالم په صدریاب کې کشتی پرې خو جنگیری پورې ما کشتو غړو دې مرشتو نو بیا مې وبو کې کشتی پرې خوره کله مول وینم ما شوم بو سپورو شت کړي سپي بابا کې راتل دا مل کټي ملټي دا سو پکې روځي تل لامبو زون پکې مې پخپل لامبو والي دا پدې سره دریا په کیسه پکې یان ار څه کېو غړې زم په هر حال ما شوم پکې پیدا نشو ته جنگيري پورې بیا
دا چې سور زولان دي د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچي تصویر ولید چورتل کلو چې د هند راجستان صبح کې د دوی ما شوم په تانه کې موجود دي
جی دا په فیسبوک باندې ورکو نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولید نو بس زما ځل کې دغه شما ولې کړه زما بچی دی دا اسماعیل دی دا زما ځوی دی ما غا تصویر دا غین راشن کو نشه په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو ستانه ته یوړو چې وې ته ما وې نه به ما ته شه دا هو تا له ولګ مونږه سو د دې پروګرام کو هغه اسلام آباد ته رنګ کو تانه والا دا سی یادی کې چې دا زله مو پښې و چورو په هر حال ته پښې مې زه و چو ته ته وی په سر لا مې چې دې نه سی وایي تصویر نه د دنیا ژوند نه پاتې کوم نشته څه کوم
بل خو دغه ماشوم درک لګولو کې هله ځله کوم کې هم دغه کوټ ترنو مقامی خبريال او سماجی کارکون محبوب علي مشال لیډو توای
دغه خبر مونږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دینو هم ټلیفون وکړې شو او نیو دلی کې چې دینو د خارجه پالیسی کونسل نه چې دینو الیاس نظامی صاحب چې دغه ټلیفون وکړ دغه نه بعد چې دی نفیس زکریا صاحب چې دینو د اغي پترو باندې خبر راغې مخې ته ټلویزیون ولا ټلیفون وکړل د پاکستان خارجه پالیسی نه پکې ټلیفون شو دا ماشوم چې هر ځای کې وینم موږ به ان شاء الله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو.
د اسماعیل مور فرزانه وای چې دا ماشوم د بيدرکې دور ته سخت تکلیف رسیدلې دي او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل ځوی راواپس کړي
چې بار دا غم زول تا ګورم په ماتيري چې زه بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نظام اسماعیل جان پکې نه غم په ماتيريږي چې چانه یو الوا د فاکیا یو سروینه او بچي پران ځای واپس موګي ماتي زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې مال د خپل زویراله ماتره والي کی
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې 13 کال راسه ډېر درونه ورپسې وکتل
دا دوه کال مونږ لکه لیونو منډي والی تر د پړنګره پورې تر د افتخار جګړه دې پورې لاړم سپین جمعه ته پورې سپین جمعه نشاته اخوا ته یو ځای وې هغه پسې سو پیرې لاړم دې ټیشن کوونکو کې یو ځای دې دولت پوری ته سو پیرې لاړم دا ټول ملکونو پسې مو قتل خدای دې لور مړو نشي خدای دې سر رګو نشلېږي دې ته اډه ټیکو نشي نو بس دغه می سوده یو دغه می فکرې چې
دا یادونه ولدا چې دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کال وړاندې هم مقامی د 400 پړنګو پولیس ټانه کې اف آی آر کړو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچا د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا خبرونه چې په مازیګر شپږو بجو سره ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو د دې خبرونه یو بل ریپورت ته په پاکستان کې زیاتره د روجه میاشت او د راز بیا وړوکه اختر په بیلو بیلو ورځو منځل کیږي او په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا او باقی نورو صوبو ترمنځ اکثر بی اتفاقی لیدل کیږي. دا ور یو ور بیا وفاقي حکومت ویل دي چې دوی به هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا د عالمانو سره په متفقه توګه او د شریعت او سنت مطابق ګامونه پورته کړل شي او په ټول هیواد کې په یو ورځ باندې روزه نیول او دا راز بیا په یو ورځ باندې اختر منزل په متفقه توګه تر سره شي. په دې حق لا نور حال د رفعت انجم ریپورت کې ورو
د نهي پورس په پیښور او کاف حال کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشره کې د مقامي رؤیت هلال کمیټي مشاورتي غونډه وشوه چې پکې په یو ورځ د روزي او اختر په حق له خبرې اترې وشوې. په دې موقع سردار یوسف وویل چې د حکومت او رؤیت هلال کمیټه ترمنځ د رابطو کمې دي کوم چې به ختمه ولې شي او په دې اړه به قانون سازي هم کولې شي. سردار یوسف زیاته کړه چې د جون په 15 نیټه به د زونل او مرکزی کمیټو غونډه په یو ځای رابللې شي او د قران او سنت مطابق به عالمان فیصله کوي.
چې ستاسو لخوا کم شهادتونه راشي نو دې لړکی به موږ خپل کوشش کوو او مرکزی کمیټې ته به دا درخواست کوو چې تاسو انتظار وکړی او تر کومه چې د دې ځای نه شهادتونه نوي تللي نو مرکز دې تر هغه اعلان نه کوي.
اعلان نه فرمایي
خپل خوا د مسجد قاسم علي خان خطيب مفتي شعب الدين پوپلزي مشال ريډيو ته وي چې د خیبر پختونخوا لخوا د 1300 کالو راسي مرکز ته تجویزونه ورکړي کیږي خو حکومت ورته سهمیت نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې مرکزی رؤیت هلال کمیټي لپاره سه قانون سازي او ضابطه نشتا کوم لوجه چې د روزي او اخترونو منځلو کې د وفاق او صوبو ترمنځ اتفاق ناراضي
خبر دا چې دا چې د کې پی کې علماء چې دي د دې اختلاف خوخ نه دي خو اتفاق چې دی هغه سره شریعت مطابق حکومت اقدام وکړي موږ به سره اتفاق وکړو. دا چې کوم موږ کمې خبرې ورته وربلیم کړي دي او کمې ولا لیکلي ورکړي دي او حکومتي ادارې هم د دې نه خبر دي او وزارت هم د دې نه خبر دي هغه باندې عمل وکړي شي نو اوس هم ډېر ښه امکان شته دغه راتلونکي رمضان د پاره د اتفاق هم
یا د دې چې په پاکستان کې د یوې مودې راهیسې په 242 ورځو خلک روزه نیسي او اختر کوي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو ته اوغواګیای په بنو کې د شمالي وزیرستان ترقی پسند لیکوالانو د یوې غونډې پر مهال ویلي د وزیرستان په ځوانانو شاعرانو کې نوې قامي سیاسي او لسپی جذبه ویني او له خپل سیمو تر کډوالۍ ورسته ل ترخو تر جروبونه ډیر سزدا کړی دي. لیکوالانو د غونډې پر مهال د کډوالۍ را ورسته حالات باندې هم بحث کړی دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
بنو کې د نوې جوړ کړې شوی ادبي تنظیم پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان رومبانه مذاکراتي غونډه وشوه. د غونډې موضوع د کډوالې نبرسته د شمالي وزیرستان شاعرانو په ژوند ښه او بد اثرات. په غونډه کې ګډونوالو شاعرانو په موضوع بشپړاوې نګانې وکړې او شاعرانو وزیرستان کې لیدلې خاطرې او د کډوالې نبرسته حالاتو باندې تفصیلي خبرې وکړې. په دې موقع د پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان صدر جمال داوړ وویل که څه هم د کډوالۍ نه وروسته د دوی ژوند متاثره شوې خو بندوبستي سیمو ته پراته غو کډوالۍ د ژوند نه ترخه تجربه وشوې.
د وی کچ سیمره شهرونه ملګری خبره وکړي غنه چھوڑ دغه چې د شهرونه په ژوند باندې مثبت اثرات د کډوالۍ د ژوند نه ډیر چولې دي. هر څه کده دي پرشنې جوړ ته شوې دي د خلک به سره سمنیدو خو دې به وجود د خلک میډیا ته اکسس وشو ټل نیوز ژوند ته ډیر نږدې شول یو بل یو په ژوندلو سیاسي خلک یو لیدل زه دا مې چې یو قسم تاغه د ایکسپوژر ویزیټ شو ډیر سه ان شاء الله امید ده چې دې په شاعری شه به ډیر میچورټی او ډیر په خولر سي.
د شمالي وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر وویل ځوانانو وزیرستان کې د واپسین ورسته د شعر او ادب د لارې د کمی سیاسي او ولسی شعور خورولو کمې ژمنه وکړې پراتلون کې کې بعده کام په ګټه وی.
پښتانه مترقي لیکوال وزیرستان دغه اولنې غونډه وه میژ وکتل ووم لیدل چې په دغه شعرون و دي بون شه د کډولې د ژوند نه پس یا د کډولې د ژوند په دوران چې کیم د دې تاغه فکری وسط ملو شوې ده نر میژ خو د امید لري چې مستقبل شو د وزیرستان پښتو ادب ته پورا د وزیرستان شعرون د بون یو ډیر مثبت کردار ولوبوي د فن په حوالہ او د فکر په حوالہ یو نوې تخلیق وین شاد او یو نوې ادب وي.
دا چې موجوده صورتحال کې د پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان تنظیم د جوړولو ضرورت دوی ولې مخصوص کړ د تنظیم صدر جمال داوړ وای
اول خو په ملکی لیول باندې او په صوبایي لیول باندې دا تنظیم ماستر وغلو او د میر مشونه دا ضرورت محسوس کړ چې د کوم چې کیمه ستونزې دي او په کوم شي کیمه داسې طبقې دي چې هغه اوس په خپل په پوسټ لیول نه رسی نو ویل نه چې هغه خلک میر اوس جوړ شي ودی او زر مخې ته کې ودی کوم په ستونزې باندې میر وژغیر
غونډه کې شریکه د شمالي وزیرستان شاعرانو او ادیبانو وویل چې د شمالي وزیرستان په ځوانانو شاعرانو او ادیبانو کې یو نوې کامی او ادبی جذبه را پاره دلې ده او هر چا د امن مینې او کام د پاره په شعر لیکلو لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري او د دې نه علاوه که تاسو انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو د مشال خبرونه د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. دا راز د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک، ټوئیټر او دا راز نورو انټرنیټي واسطو د لارې ملګری کېدل شي. په پښتونخوا کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکلنا د خبرونو لنډې زورو
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وايي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کول حکم د پاکستان حکومت نه بلکې د دې هیواد فوج کړی دی. حضرت مزه خلوال د خبره بیګه مشال خریدو ته وکړه. په اسلام آباد پنډي خیبر پښتونخوا فټاکی او ناڅاپي تیز طوفان او بارانونو 15 کسان وژلي او 3 سر پورې ژوبل کړي دي. د قدرتي آفتونو سنبالولو قومي اداره NDMA وايي د چهارشنبه په ماښام په اسلام آباد او پنډي کې په بارانونو کې 9 تنه وژل شوي دي. افغان حکومت وايي په کندوز کې د 8 برمتسو مسافرو لپاره امدیات روان دي او تر دې دمه په پېښه کې لاس لرونکي 15 کسان نیول دي. د اجرایي ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل نن د حکومت د ویاندویانو په ګډه غونډه کې دا معلومات شریک کړل. د افغانستان دفاع وزارت وايي چې 13 ساعتونو کې 21 عملیاتو کې عملیات کړي چې پکې 9 وسوال مخالفین وژل شوي او 6 ټپیان دي. امریکای ځواکونه وايي افغان ځواکونه له طالبان سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکای ځواکونه وایي جنرال جالز کلیفاند 13 ورځ د ویډیو کانفرنس لاري له کابل په واشنگټن کې خبريالانو سره دا خبره وکړه. په افغانستان کې د امریکای ځواکونو جګړې قومندان روانونی خپل رپورت واشنگټن ته استوي. په دې رپورت کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیز زونه سوي چې څومره امریکایي فوجان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. ایران پر رسمي توګه اعلان کړی چې سشکال بخپل حجان حج ته نه استوي. تهران ته لګوي چې سعودي عرب حجانو ته د مناسب امنیت نشي ورکولای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د عبدالحی کاکلنا د سات خبرونه واوریدل. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله درته اوس د کورنۍ ورسپانو د مهمو اداريو غټ کې وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې صدر ممنون حسین د پارلمان غړې غونډې تخپل وینا کې وویل چې پایدار ترقی او استحکام د جمهوریت نه په غیر ممکن نه ده او حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره کار دي چې په ګډه سره کار وکړي. ورسپانه لیکي چې دا وخت مهمه مسله د پاناما لیکس پلټنې کول دي چې په ضابطه کار یا ټي او آر تر اوسه حکومت او اپوزیشن ګوندونه نه دي متفق شوي. په کار خدا ده چې سیاسي ګوندونه په خپل رویو کې لچک راولي او خپل منځي اختلافات ختمول وروسته د اولس مشکلات حل کړي. ورسپانه لیکي چې ترڅو صدر ممنون حسین د معیشت د استحکام خبره وکړه نو په کار خدا ده چې د اقتصادي اصلاحاتو ګټې د مخصوصو خلکو پورې محدودو ساتلو پر ځای عام اولس ته ورسولې شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ټول ملک کې په یو ورځ روژه او اختر کولو په غرض د مذهبي چارو وفاقي وزیر په مشرۍ کې شوی اجلاس بې د څه نتیجې ختم شو. ورسپانه لیکي چې د ساينس او ټکنالوژۍ په دې دور کې د سپوږمۍ د تاریخونو حساب لګول ډیر اسان شوی دي خو زمونږ عالمان د سپوږمۍ ښکارا کېدو او نخ ښکارا کېدو په شخړه کې نښتي دي چې لوجه د ملک اولس تقسیم شوی دی. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان په شمول په یو شمېر ملکونو کې د روژې او اختر فیصله د موسمیاتو محکمې د رپورت پر وړاندې کیږي او د ټکنالوژي په دې دور کې سپوږمۍ به کله راخکاره کیږي او څومره وخت به په نظر راځي هر څه معلومات کیږي. نو زمنګ د ملک عالمانو لپاره دی چې رايو ځای شي او اولس د تقسیمولو پر ځای د متحد کړي. مشرق ورسپانه خپل اداریا د ګرانۍ په مخنیوي لیکل دا. ورسپانه لیکي چې دروځي میاش کې
د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه کنټرولول لپاره د ضلع انتظامی غړو لخوا هر ورځ د مارکیټونو دوره کول یو ښه ګام دی، خو که په تیرو وختونو نظر واچولی شي نو ضلع انتظامی او نورو چارواکو لخوا د سختۍ باوجود په دوکاندارانو په سرکاري نرخنامو د ضرورت د استعمال شیانو خرڅولو کې کامیاب نه شو. ورځپاڼه لیکي چې ضلع انتظامی له پکار دي چې په مارکیټونو د ناڅاپه چاپو وهلو سره د داسې رضاکارانو خدمات ترلاسه کړي چې په اطلاع د خلاف ورزی کوونکو دکاندارانو پر ضد کاروایی وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضلع انتظامی له پکار دي چې کم دکانداران د سرکاري نرخنامې مطابق شیان نه خرڅوي نو نه صرف هغوی د جرمانه کړي بلکې جیل ته دې هم ولیږي.
فارن پالیسی مجله لیکي.
او اوس پام وکړئ د نړیوالو مطبوعاتو مهمو ټکو ته. په فارن پالیسی مجله کې د ترهګرۍ د پاکستان لپاره یو ګواښ بلل شوی دی او هغه عوامل په ګوته شوي چې ولې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوي او پکې د ککړو کسانو سم محکمه یا د هغې سره انصاف نه کیږي. بلخوا فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د سلګونو سکولونو په اړه یوه لیکنه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د سکولونو د ناکرارو ناامنه حالاتو له وجې ډېر متاثره شوي دي. د دوړو مقالو مهم ټکی له مليحه امیرزاده اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان قانون نافذونکو ادارې په موثر ډول د ترهګری خلاف قانوني کاروایی نه کوي. د یوې امریکایي سیړنیزې ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس په خپور شوي ریپورت کې د دې وضاحت شوی چې ولې د هغو کسانو سمه محاکمه نه کیږي چې د ترهګرو تنظیمونو سره ملګري کیږي. په ریپورت کې هغه عوامل په ګوته شوي دي چې د دې سبب دي. پدې کې د انصاف نظام او په اړوندو کاروایانو کې نیمګړتیاوي، د گواهانو يرول او د قانون نافذونکو ادارو ترمنځ سرابطو کمواله شامل دي. مجله لیکي په هغه ماحول کې چې د محدودیتونو لامل قانون نافذول ګران وي اکثره د سخت دریزې په لور خلق زی. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي په کال 2001 کې په افغانستان کې د امریکا د مداخلت وروسته غربي هیوادونو هلته په تعلیم ډېرې پیسې لګولې دي، خو په دغه هیواد کې د حالاتو په خرابېدو سره سکولونه نه یوازې د طالبانو بلکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هم لګواخ سره مخامخ دي. په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن داسې شل کیسونه په ډاګه کړل چې پکې حکومتي امنیتي ځواکونو او نورو مسلح ډلو د پوځي مقصدونو لپاره د سکولونو استعمال کوو. د مجلې په خبره بلخوا طالبانو هم د پوځي مقصدونو لپاره سکولونه استعمال کړي دي او د کلیوالو سیمو د مشرانو غوښتنو باوجود یې هم سکولونه نه دي پرېښي. مجله په عمرخیل سیمه کې د یو سکول په اړه وایي چې په کال 2015 کې د سویډن د حکومت په مرسته جوړ شو. په دغه سکول کې به 350 الکانو او جینکو سبق ویلو، خو وروسته پرې بیا طالبانو قبضه وکړه او د سیمې د مشرانو د خواست په وجود هم سکول پرېښودلو ته تیار نه شو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږي. د امریکا د پوز مشر وای په د ورځو کې د افغانستان په اړه پرله پسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ بیا خبر ورکوي چې په افغانستان کې بعد امریکایي ځواکونو د عمومي مشر د تازه ریپورت په بنیاد وایټ هاوس فیصله کوي چې څومره ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ په 2 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي مشر ټاکل شوی دی او نوموړي د کار د شروع کولو سره سم د افغانستان امنیتی حالت په اړه د ریپورت په تیارولو کې کار شروع کړی دی چې اوس دغه ریپورت تیار شو. په دې حق له نور حال د احمد شهبر ریپورت کې اورو.
د راپورونو لمخې د امریکا ولسمشر په لند وخت کې پریکړه وکړه چې څومره امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور لمخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپل پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشیزه جوړه شي. د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیږي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیرونی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستان ووزي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوې ده د هفتواری خبرونه روخانه مستقبل. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړئ. د تعلیم کارپوهان وایي بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري، خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی او د دغلارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو سیړنه کوي چې پکې د انساني ژوند اخکولو لپاره وسیلې ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ لوجه په یو کلی بدل شوې، خو د پښتنو په ځینې سیمو کې لا هم د تعلیم بنیادی سہولتونه د نشت برابر دي او د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نوري کم دي، خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولای شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې مونږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکوو. دا وار پکې په جرمني کې د اعلی تعلیم په هکله معلومات اورئ. د سوات نورخان چې دا مهال په جرمني کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي، دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوي.
دا ډیره مخکنی خبره ده، ما یو پروګرام اوریدل او د وایس اپ جرمني دا پریډیو باندې نو پاره کوم هغه د سیو مرګره انوایټ کړو. هغه دا خبر وکړه چې زه د 12 نه وروسته بیا ما د اعلی تعلیم د پاره جرمني ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم د پاره جرمني ته لاړو. نو هغه چې کله ما د انټرویو واورېدم، هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته په کراچۍ کې. هلته کې دا هغو نه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسیس دی. نو هغو ماته یو دوه کتابونه راکړو چې یو کتاب چې هغه د جرمني کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق و او بل کتاب چې په جرمني کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق و. نو هغه ما سټډي کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینټر دی چې ګوت انسټیټیوټ ورته وایي، د هغې ایڈریس یې مال لاکړو. هلته زه لاړم او هلته چې کله زه لاړم نه هغو ماته نور هم زیات انفارمیشن راکړو او هلته نه ما جرمن لینگویج وکړو. یو کال کورس مې وکړو او د هغې نه بعد چې دی ما جرمن د پاره اپلای وکړه او ما ویزا میلاو شو جرمن ته راغله.
نوموړی زیاتوي هغه چې کله جرمني ته تللو نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایي لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې کومې خبرې بنیادی کردار تر سره کړي، نورخان وای.
زما لپاره چې کوم زما بهر ته براتلو کې اهم رول چې هغه جرمن زبان چې هغه زده کولو پلی کړو، چونکه مالته کې یو کال کورس کړو ګوت انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه. نو دغه نه بعد بیا ما دا خپل د اپلای دا وکړو، اپلای مې وکړو جرمني ته او په دې کې ماته ډېر اسانی وه د ژبې زده کولو نه بعد.
نوموړی وای هر هیواد د تعلیم په بیلابیلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمني کې د ځنې نورو څانګو نه علاوه انجینري هم په نړیواله کچه مشهوره ده.
جرمني کې د جرمن تعلیم چې په پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري. تعلیم ډیر ښه دی په پورا دنیا کې منلې تعلیم دی او د دینه علاوه مخکې به جم تعلیم چې اوسه په جرمن ژبه کې وو وستا سیم ډیر زیاتې یونیورسيټیان شته چې سړی به په انګلیش کې سبق ووي بل دا شی دی چې جرمني چې دی د هغوی اکانومي ته ډیر زیات انجینران ضرورت دی او انجینیرینګ فیلډ کې چې دی چې سړی انجینیرینګ فیلډ لپاره جرمنی ته سټڈی لپاره شیندا وړي رخی خاص کر الیکټریکل انجینیرینګ میکانیکل انجینیرینګ کمپیوټر انجینیرینګ او داسې نور د انجینیرینګ فیلډس چې دي په دې کې سړی کوالټی ایجوکیشن حاصلولی شي د جرمنی نه ډیر آسان دی ارزان دی او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې دی جاب چانسز هم ډیر زیات دي هلته کې کال ته میلاو نه شي چونکې جرمنی هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره هائی دی چې هر ځای کې جرمنی انجینران ته جابس میلاویږي
نورخان وای په جرمنی کې یو زده کوونکی د تعلیم ترڅنګ په هفته کې شل غنټه کار هم کولی شي خو هغه لپاره به تر خبره داوي چې یو تن د جرمنی ژبه ویل شي نو موله د نوی کول په نوم خپل پیغام کې وای چې د خپل ناکامو زمواري په نوره دنیا اچول مناسب ندي هر فرد او ملت د خپل مهنت په نتیجه کې پرمختګ کولی شي
یو سره چې مهنت کوي سبق وای او مخ ته تلو کوشش کوي نو هوڅوک دا غلار نشي نیوي لکه څنګه چې مونږ فکر وکړو ترکی ته وګورو ترکی به د 13 کال کې ډیره ترقی کړل ډیر مخ په وړاندې تللې د دین علاوه که سره خیالو کې ملایشیا یو ډیر اسلامي ملک ته او ډیر مخ په وړاندې تللې ملک ته روان دي نورم ترقی کوي نو دا خبره چې را یورپ او امریکا او ناتو دا د اسلام مسلمان خلاف تا او دودا ترقی ته نفری دي دا خبره صحیح نه ده کدا سه وی نو ولې به ترکی ترقی کوله ولې به دوبی ترقی کوله ولې به ملایشیا ترقی کوله ولې به چاینا ترقی کوله
نور خان په جرمنی کې د انجینیرینګ اعلی تعلیم کوي وای په پرمختللي هوادونو کې ځوانان ډیر زیات مهنت کوي او همدغه یې د پرمختګ راز دی په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق له نور معلومات هم درکو د یوې لنډې د مینه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام او رچې د دې هفته په خبرونه کې درته په جرمنی کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو په دې لړ کې به په جرمنی کې د هغو پښتنو ځوانانو خبرې واوري چې په بیلابیلو څانګو کې هلته اعلی تعلیم ترلاسه کړی دي ل مشال ریډیو سره اوسه
د لړ کې مو د جرمنی ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړې
زمان نوم عمر دا عمر دا ورز میرلی شمالی وزیرستان او نن سبا دلتا لیزبرگ ایس این یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی کرا غلائی دا پاکستان ایچ ای سی 90% پروگرام بنی دلتا جو پی ایچ ڈی پروگرام ما شروع کرا دا
عمر دا ول نمو پختلی جرمنی تا د تک نولاندی سمره تعلیم او د کوم کوم زای نکړي هغه وای
ما ابتدائی تعلیم خپل کلی سکول نا گورنمنٹ ہائی اسکول التن حاصل کرا بیاز ایچ ایس سی بی اے دفار گورنمنٹ ڈگری کالج میران شاہ تلاڑل التن وادا ڈگری اکڑلے بیا حاضین آباد ماں ایڈمیشن ہو سو کئی جازہ یونیورسٹی کے کئی جازہ یونیورسٹی ایڈمیشن ہو سو التا ماں ماسٹر اکڑلو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹر سرا ماں ایم پی لم بیا شروع کرو چی ماسٹر میں کمپلیٹ شو ایم پی ایل کورس ورک میں سنگ کا کمپلیٹ کے دلوں ماتا جاب ملا شو موٹر وے پولیس کے انسپکٹر ہوں جمع کے ماں آگے سارا جاب اور سارا کا بولو وہ ایم پی ایل مم کا بولو میں ایم پی ایل میں کمپلیٹ شو ڈپارٹمنٹ نہ تنگ شو میٹر وے نہ آگے میں پری ہو دلو یا راغل ایجوکیشن تھا کالج کے لیکچر شو کالج کے بس دلتا دس کا نصیب سے پی ایچ ڈی خواہش میں ہو پی ایچ ڈی ہوگا نو آگے ماں ایچ ای سی دا 90% اسکالرشپ اناؤنس کری ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه مته یی چې ډیر ته اپلای وکړ دي شیته نو بس ما اپلای وکړه نو الله مې ربنی او بس راغلی دلته دلته کار کو
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ډی لپاره وظیفه ورکوي عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل
دې شرایط کوم یو 18 ایئر ایجوکیشن وو مطلب دا چې اتلس کل ایجوکیشن پاکستان مطابق کتا ایم فیل کڑائی پا خپل فیلڈ سے کم تا فیلڈ بھی مطلب سوشل سائنسز یا نیچرل سائنسز سے کم منگا آرٹ سائنس ورطا وائی پاکستان کے نو آگے یہ کوالیفیکیشن ہے وقتی ہوئی چی دا دے پورا بھی بلی آگے سارا چی تا ریسرچ پراپوزل بھی در سارا نو دا پہلا چکم کنڈیشن بھی یا چکلا منگا دا شینا جاما کل اچھا ہے غیر سرا یو بل شاید آو چھے دا اے چیز دا چکم دا گیٹ دی دا ان ٹی ایس چکم دا آگے ریزلٹی ان غوختو آگے مطلب دا سی سیون ٹی پوری مارکس تی چھے نو آگے کی بیا پاسیبیلیٹیز بھی آگی چھتا شاک لیسٹیڈ چھے انٹرویو تا شاک لیسٹیڈ
نوموړی وایي انټرویو ته د تللو نه وړاندې پکار وی چې یو امیدوار په بهرنیو یونیورسيټو کې د داخلي معلومات او منځوري ترلاسه کړي.
په انټرویو ته چې کله شکلیف کې چې هغه کنډیشنل وي ته دا لپاره کنډیشنل وی چې مطلب ته اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمني لپاره اپلای کړی وي نو هغه لپاره لګدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمني کې یونیورسيټي دی ته هغه سرچ کوي پاگے سے اخپل ڈپارٹمنٹ سے ڈپارٹمنٹ سے بیا اخپل سے کم ٹاپک تھا آگے مطابق ٹیچر بھا کسے میرا ماں سے کم ٹاپک تھا بدے بند کم ریسرچ کم ٹیچر کار کا بھی وہ آگے انٹرسٹ کا نش تھا مدا لگ محنت پہ کہے بے باغے تھا میل کا ہے چارا دیسی بند کار کا الگواڑ ماتا پروفائل چیک کو میرا بنے ہو کے بدا سے شارٹ لسٹ ہو انٹرویو انٹرویو تھا
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفه اعلان کوي نو پاغه کې د یو شمیر ملکونو نمونه ورکړی شوی وي. عمر دا وړوای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي.
هغه کې د خیال دا کوي چې خو په فارم کې هغه ملک لیکاته چې پاغه تا کوم سبجیکټ ته په ملک شي وي په یونیورسيټي شي وي خلک یې پریپر کوي مطلب فرانس کولابریشن پروگرام نشتا جرمنی کو میں کسان سلیکٹ کری جرمنی آگے جرمنی سر دی پروگرام روان ہے نو دی چھنہ دا سڑائی لگ التا خیال کری یار کسی چا چا سرا پروگرام نہ تا او چا سنگستا.
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ډی کوي. وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي. استادان ورته صرف لارښوونه کوي په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي. د دغه هواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له ویل
زمانو الیاس ته ز د پښتونخوا تیمرګری اوسیدونکو هم ما دا لسم جماعت نورست بیا لکه پښتونخوا نومړی کالج چې د اسلامي کالج دا غینې مې دولسم پاس کو او بیا دا ملکن یونیورسيټي دا غینې مې شپړسم کو په بایو ټیکنالوژي کې بی اس انس دا غینې بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او الته چې زما کم ریسرچ ایریا وا غا هیومن جنټیکس وا ځکه چې دا پاکستان کې یا په پښتونخوا په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډیر کامن دي نو هغه په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بيماريان هم ډېرې دي نو په دې کې زما انټرست او دا غینا بعد ز المان تر عالم او پی ایچ ډی لپاره.
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمیر وظیفې اعلانوي خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللی دی.
جرمني یا المان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې چې اوی د مختلف سکالرشپ ورکړي چې کم غریبانه ملکونو لا یا چې کم ملکونو هغه پرمختګ کوي دا غوي د پاره هم لکه د ماسټر د پاره پی ایچ ډی د پاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کم د دې سفارت ته د غوي په ویب سټ باندې هم د معلومات وي. باقي زه دلته څنګه رالم نو دلته په جرمني کې هر پوهنتون چې دی یا چې کوم فیکلټی غوی خپل یو پی ایچ ډی پوزیشن هم اناونس کړي چې هغه ته د ټوري دنیا نه خلکو ته اپلای کولای شي نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن ما لاګي په ویب سټ دی زپو یونیورسيټي اف کولون کې هم د دوی په ویب سټ باندې ما مون ته بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسور دی زموږ د پاکستان نه دا غوی سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا غوی زمونه په اسکایپ انټرویو وکړه او زب جا دا غیره بعد زما سلیکشن وشو درالم جرمني ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیغ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولې شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلی پښتنو ځوانانو سره د سلام مشورې او پوهاوی لپاره یو ټولنه هم جوړ کړي.
دا گروپ چې کوم نه موږ په المان کې چې څومره پښتانه دي کاغه د افغانستان دی یا د پښتونخوا دی یا په نومې پښتون چې دی چې کله المان تراشي نو موږ په سنه سره طریقه سره دا سره کانټیکټ کو بیا موږ دغه گروپ ته هغه ایډ کو. دیش داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچه راځي د ماستر دپاره خو هغوی ته بیا د سکالرشپ څه پته نه لګي یا هغوی غریبانه بیا به هر کار کوي نو موږ کوم علاقان چې هغه ته پی ایچ ډی کوي یا هغوی ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه ګروپ کې د هغې باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوي علاقان راځي نو په یو ښار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لږ د هغه ځان سره موساتي د اصل بمنتو کې مدد کوي یا په اولنۍ چې سړی راشي د ښار د داسې پته ونه نو هغه ګایډ کوي او بل چې د یو ښار نه بل ښار ته کوم څوک ځي نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډلاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کړي یا زه په دې شي نه پوهېږم یا مال څه ګایډلاین راکړي نو زموږ سره دلته په دې ګروپ کې شپېته علاقان دي چې په هغه کې دیرش پښتانه چې دی هغه پی ایچ ډی کوي څوک ماسټر کوي دا په مختلفو څانګو کې د طب په شعبه کې د انجینرینګ په شعبه کې د فلسفي په شعبه کې په هر شعبه کې زموږ سره پښتانه علاقان دي.
نوموړی پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
تنو چې کوم زده کوونکی دي ما پیغام دار دي چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دي خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو نو چې مونږه تعلیم واغستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو دغه حالات مقابله هم کوم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دي او د تعلیم چې مونږ کو به هر ته دراتلو د پاره ډېر مواقع دي په هر ملک نو صرف او صرف مونږ فوکس کو په سټډي باندې نو مونږ ځل نه دی بیلل پکار مونږ مهنت پکار دی مونږ هر ځای ته رسې دی.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي وايي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولای شي نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دی چې د دې نه په ګټه پورته کولو پر مختللي هوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211. دا شمېره تاسو ته یو بار بیا تکراروم 00202211211. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه توکي خاد او آباد اوسئ.
الله پخا کې تزغیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پبل از غیمی از غیره اوکی لزرمی سنوی سگیر ویره اوکی ٹوکره می ڈکی کڑی لگر گرو لمست سر کلم خرسی توری گرگوری یا براوڑا نوری گرگوری یا براوڑا نوری گرگوری بم جیب شی روپے پکی